اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو وړاندې کیږي. زه بشیر ګواخ مو په دې غړی کې هر کله کوم له لاسو تختر لسنیو پورې تاسو بیل بیل ریپورټون لرو په بقبات نیمه کې چې تاسو دوا 19 پروګرامونه اوریدل شي. نو هله دا چې تر پای را سره پات شي لمړی به خبرونه وو. منظور پښتین وای پښتون ژغورنې غورزنګ به د علي وزیر را خوشی کول لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یو بل حمله شوې ده. امریکای ولسمشر د اوکراین په سر روس ته د پریکنده ځواب خبرداري ورکړي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشحالۍ دوه غوښتنه تکرار کړې. وی ویل کې داسې ونه شي نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته برلت وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دویم شوې جلسې ته منظور پښتین په وینا کې زیاته کړه چې نور باید د پښتنو سره توپیري چلند بس شي.
مرکزی اجلاس کوي پاغه کې با د درد او د لامر سره تیارې اعلان او سیټ اپ کیږي.
علي وزیر د 2020 کال په دسمبر کې د ریاست په ضد تقریر کولو په سره د خلکو راپرولو په تور نیول شو او د کراچۍ په زندان کې دی. خداغه وکیل دا تور ردې ټاکل شو چې د جنوري په 15 باندې ترګري ضد یو عدالت دغه د مقدمه اوریدنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیري زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرول په شرط د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د سړک غاړې د بمی چاودنه پرون د سپین وام په ټیټي مداخل سیمه کې پر پوځي ګاړو شوي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو او سرکاري شمیرو تر مخه په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې 148 بیلابیلې حملې شوې چې لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. د ډېرې د بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د تحریک انصاف حکومت پر ضد لڅو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت ژر ختمېدل دا ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغه د جنوري په دویمه په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د عمران خان په حکومت کې ګراني ډېره او اقتصاد خراب شوی نو ځکه د استعفا وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت په ضد به پی ډی ایم د مارچ په 13 لانګ مارچ کوي. خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړې. له خپل اقتصادي پالیسۍ وایي دفاع کړې او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خنډونه جوړوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وای حکومت دی اټورني جنرال ته ویلي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د راوصل لپاره قانوني ګامونه واخلي. هغه د جنرال په دویبه په کراچۍ کې خبرلانو ته زیاته کړه چې عدالت باید د نواز شریف ورور شهباز شریف خلاف هم کاروایی وکړي ځکه چې دغه په وینا نوموړي لندن ته د نواز شریف د تګ په وخت سوګندنامه په عدالت کې جمع کړې وه چې هغه به بیرته پاکستان ته ستنېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې و کاله قید سزا شوی و خو په 2019 کال کې عدالت په لندن کې د علاج کولو لپاره دا سزا د 8 هفتو لپاره وځنډوله. په دې وروستیو کې پاکستانی رسنیو ویلي چې نواز شریف پاکستان ته ستنېدل غواړي خو د هغه ګوند مسلم لیگ نون دا رپورټونه رد کړي او وایي هغه به یوازې تر بشپړې درملنې وروسته له برتانیا ورستون شي. سپین ماڼۍ د جنوري په دوهمه وویل چې د امریکې ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته ویلي که روس اوکراین نور قبضه کړي نو امریکا او متحدین به یې پریکنده ځواب ووایي. د سپین ماڼۍ بیان دی جنسکي د دغو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل خبر پانه کې ویل چې بایدن د اوکراین د خود مختاری او ځمکنۍ تمامیت لپاره د امریکای ژمنتیا تکرار کړه. غزیات کړه چې د مشرانو د ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ. د امریکا د امریکای او روس ترمنځ د لوړ کچې د خبرو لغونډو به یو په جنیوا کې د جنوري په 9 او 10 کېږي. په داسې حال کې چې سپین ماڼۍ د اوکراین سرحد سره د روسي پوځیانو د ور زیاتېدو په مسله تمرکز زیات کړی، دا په درې اونیو کې دویم ځل دی چې د امریکای او اوکراین مشران تلیفوني خبرې کوي. دا خبرې د دسمبر په 10 د بایډن او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د تلیفوني خبرو په تعقیب کېږي. هغه مهال بایډن ویلي وو چې روس اوکراین اشغالوي نو امریکا او اتحادیان به په سخت بندیزونه ولګي. د اوتر دی محله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وغوږی. اوس هم رپورټونه ورزو. د سر رپورټ مو د پی ټی ایم د کراچۍ جلسه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان له حکومته د خپلو بندي ملګرو د خوشکېدو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې که داسې ونه شي نو ښایي اوبه له سر تېرې شي. د کراچۍ په پرونۍ جلسه کې د خبرو په مهال د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د ورکړې دغه خبرداری وضاحت ونه کړ، خو زیاته کړه چې پر خپله خاوره د پښتنو بېواکه ساتل تعصب دی. پی ټی ایم له تیرو دوو میاشتو راهیسې له زندانه د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کوي او اوس وایي که ضرورت ونو د بلوڅو او سندیانو سره په ګډه بعد اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په 2 مشهوي جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پریښودو، د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګري د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی.
مرکزی اجلاس کوي پاغه کې با د درد او د لامر سره د تیاری اعلان او سټاپ کیږي. کوچ یو ځل لامر شروع شي بیا به په بلوچ په مخ کاو چې تاسو هم ملګرتیا وکړئ ټول په لار سره ملګری شئ. زنده مسلم هم ناس وی چې ظلم کوي هغه کا ګډ طالبان دي
د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلی، خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیولی وو او وروسته یې کراچۍ ته ولیږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوټ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي، خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه بعد د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وو چې د علي وزیر د قضیې په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دي ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غختنو پاړه څه نه دی ویلي، خو په خای دریس خودل چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي چې لوجې په قبایلی ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاک شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10مه بعد د پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یو مظاهره کوي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
قانوني لارې
په دوه نیمه بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوم. پاکستان جمهوریت تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ په 13مه د اعلان کړی لانګ مارچ لپاره غونډه کړې ده. دا غونډه پرون شوې او د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې حکومت د خپل ټولو کړو وعدو له ناکامۍ، اقتصاد خرابولو او ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري. نوموړي زیاته کړه چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو په وخت د جمعیت علما اسلام ګوند بریا وښوده چې خلک نور تحریک انصاف نه غواړي، خو حکومت وایي د پی ډی ایم غوښتنې او خبرې بې معنی دي او د پاکستان اقتصاد خراب نه دی. غلام غوث مو په نور حال خبرې.
پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ په 13مه نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستل شو. د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل،
تمام جماعتونو نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درېشته مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګن کړي. د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د کومي ماتي سره مخ شوه، نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی. خود پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوې دي. خو مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19مه د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو پر رنګ لاسوهنه نه ده شوې.
2018 مې جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی،
2013 کی چی په انتخاباتی عمل کی کوم مداخلت شوه وو او مونږ چې هغوی د کومي ټګۍ ذمہوار ګڼل، نو په بلدیاتی انتخاباتو کې هغوی مونږ ته غیر جانبدار په نظر راغلی دي او مونږ یې ستاینه هم کړی ده. او دا وقتل شو چې کله هغوی د چا پلوی نه کوي نو نتیجې هم داسي راځي.
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے.
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دي چې ګنی د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دي او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
اور اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د فیسبوک ټوئیټر او انستګرام د لارې زموږ بلابل ریپورتونو ته لاسرسي پیدا کوي شي. په انستګرام کې تاسو په د تصویري شکل باندې موږ تاسو خبرونه او نور مواد نشرو، او په یوټیوب کې تاسو د مشال ریډیو مختلفې ویډیوګانې کتلی شي. نو هله د چلتم سرور کار کوي او کچرته مشال اپ لري نو د موبایل د لارې هم موږ اوریدل شي، که نه یې لري نو ډاونلوډ یې. ښه، اوس یو رپورټ ورځو. د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې ګرانی په بېساري ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا په خبري غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو او د تیرو حکومتونو د خرابو اقتصادي پالیسیو له امله ده، خو دوی کوشش کوي چې دا ستونزه حل شي. مگر زینو ولسی وګړو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره په عملی ډول د حکومت څخه اقدامات نه تر سترګو کیږي. سرا ظهیر په دې حق له نور تفصیل لري.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% نه 12.3% ته رسیدلې، او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي، او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتی. بل پلو د ولس وینا ده چې ګرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوری او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې او تن نقیب الله مشال ریډیو توای دی په یو دفتر کې کار کوي او 15000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلی ده، نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زما میاشت سر ته رسولې شوما. د میاش به زما په هغه کار کېدو. اوس کما منګای ده نو پدې کې مېش شراشی نو د نیمې مېشتې 15 تاریخ ته مخبل تنخواه وړلې، او دا غن روسته پدې منګای کې زه په قرضو باندې روانې ما قرضونه خلم او پاغه باندې کور سوداګانی پوره کوم. په مارکیټ کې کته وړې علي چینی علي وړالې نور د شفراکه سامانونه کته علي، نو پدې کې ډېر زیاته ګرانی راغلې ده.
د په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړي چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولس زیات ټیکسونه لګول شوي. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه یو ارب ډالر قرض واخلي، نو په دې هیواد کې بګرانی نور هم سی واشي.
دا اوس کوم فاینانس بل پېښ شو دې کې مختلف سیزونو معنی چې دی نو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړو هغه واپس واغیستو، او په مختلفو سیزونو معنی چې دی نو هغه ټیکس واپس ولګو، نو د دې ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګای کنټرول کول له بنیادی سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دی او ستا ګټه سیوا کول دی. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو د هغه لپاره چې دی نو پراپر پلانینګ نه دی شي.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جنوري په 2 نیټه په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی پاکستان کی گرانی شتا دے، او دا یواز پا پاکستان کی نہ دا بلکہ پٹرول نڑے کی گرانی را گلی دے وئی پا پاکستان کی چ گرانی دا او دا تیلو نرخونه چی سیوا شوی هغه د نړیوال منډی په وجه سیوا شوی، نو چې د تیلو نرخونه سیوا کی هغه موږ د بهر نه را غواړو، وړي موږ د بهر نه را غواړو، موږ دالونه د نیوزیلند نه را غواړو، نو د دې وجه دار چې تیر وختونو کې کرکلی ته توجه نه دا ورکړې شوی. لدی وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوی او هم په دې وجه ګرانی جوړه شوی. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شوو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بولي. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې 200,000 بې ځای شوو سره بیړنې مرستې په پام کې نیولې، خو په وینا یې که نړیوالې مرستې ونه شي نو روان بحران نور پسې ژور کېدلی شي. په دې اړه د سفی الله سنگزي رپورټ اورو.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي، لکه نور انور حکومت چې وه نارینه مو سار کله 3.5 سوه ګټل، اوس دې بېکاره بېرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه، بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې، لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډه شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لکه کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بې وزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شوو کډوالو وضعیت خرابه دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي، دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هر ورځ 9 غنټې خبرونه لرو. تاسو په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په پېښور، کوټې او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وایي په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکرارۍ کې وی خواته د ژوند نورې برخې اغېزمنې کړې دي، نو بل لور ته د کتابونو په ویشو خپراوي باندې هم سخت اثر کړی دی او تاوان یې ورته اړولی دی. دې اټکل تر مخه روان کال په دغه درې وړو ښارونو کې شاوخوا 450 نوي کتابونه چاپ شوي دي. شاهین بنیرې پی رپورټ لري.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي،
ادب محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 700 نه برابر 160 خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 10 خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 10 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 40 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې سالویخ کتابونه چاپ کړي دي. یونیورسٹی بک ایجنسی والا چکم دی اوی تقریبا یا 15 شپ کتابونه دا سه بچا کړی وی او د پورتو اکیډمی کم چې د پېخور په هنتونی اداره دا ناویم دا زل دی کال کې اوی صرفان نو دا سه کتابونه ډیر نه چاپ کړی خو تقریبا سه خوشالس کتابونه ناویم چاپ کړی دی.
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دا حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوې دي. نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمۍ خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې پنځوسمه کلیزه هم د پښتو اکیډمۍ په دې کې دوی دا دغه تادا کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی دلته اوس به د پبلیشنګ کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیش کتاب په دې کال کې چاپ شوی ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې دا موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. تاسې نور خپرندوی ټولنیم له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی و ځکه یو وجه کورونا وه او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دغه ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نوروایی
تنقیدی چې کومه نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي. که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دي هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل دین وړاندې هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خپریدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ و. دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي خو د ساينس فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وائرسا ژغورلش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې او تاسو اوریدل چې د کرونا وایرس نه څنګه ځان ساتلی شئ. لس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز اورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کراچۍ کې په یوه جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړه. وی ویل که داسې ونه شو نو دوی به د سند صوبایي اسمبلې مخې ته پرلت ووهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د هغه په وینا په دې لاریون کې به بلوچستان او سندیان هم د ځان سره ملګري کوي. علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې د ریاست په ضد د تقریر کول په کولو سره د خلکو د راپرولو په تور نیول شوی دی، خو د هغه وکیل دا تور ردی. په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي پر امنیتي ځواکونو د یو بل برید خبر ورکړی دی. هغه وایي چې د جنوري په 2 شبې د 14 کې چې د سړک غاړې وه غاړې بمی 14 به د سپین وام په ټیټې مداخل سیمه کې پوځي ګاډۍ په نښه شوې دي. تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د تحریک انصاف حکومت په ضد له څو اپوزیشنو ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د حکومت ژر ختمېدل دا مطلب له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغه د جنوري په 2 په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د حکومت په ضد به پی ڈی ایم د مارچ په 3 لانګ مارچ کوي، خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړې او له خپلو اقتصادي پالیسیو یې دفاع کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې اټارنی جنرل ته ویل دي چې د پخواني وزیر اعظم نور شریف د راوستلو لپاره قانوني ګامونه واخلي. نور شریف ته د درغلیو په کیس کې 1 کال قید سزا شوې وه چې په 2019 کال کې عدالت په لندن کې د علاج کولو لپاره دا سزا د 8 هفتو لپاره وځنډوله ده. تر هغې وروسته نور شریف دا مهاله په لندن کې دی. او د امریکای سپینې ماڼۍ د جنوري په 2 وویل چې د امریکای ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته ویلي که روس اوکراین نور قبضه کړي نو امریکا او متحدین به یې پریکنده ځواب ورکړي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی راځئ چې روښانه مستقبل خپرونه ورو دا تاسو ته زموږ همکار منور شاه جوړوي. تر دې وروسته تاسې سازونه زنځیرونه اورېدئ شي.
روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم د مواقعو معلومات اورئ. په دې لړ کې په نړیواله کچه امریکا د تعلیم لپاره تر ټولو زیاتې موقع ورکوي چې زیاتره یې وړیا وي. دا راز نور غربي هیوادونه هم د پاکستان او افغانستان د ځوانانو لپاره وظیفه یا سکالرشپونه لري، خو په دې برخه کې په 13 لسیزو کې چین هم مخې ته راغلی او تر دې دمه یې په زرګونو پښتنو ځوانانو ته وړیا اعلی تعلیم ورکړی دی. د چین حکومت د خارجي زده کوونکو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یوه اداره لري چې زهینو زده کوونکو ته د اعلی زده کړو لپاره په بیلابیلو څانګو کې وړیا داخلي ورکوي. د بومندو ایجنسی یاسر خان چې دا مهال یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه چین کې د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. دی وايي د نستې لوجې د تعلیم په ترلاسه کولو کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی وو. نو موړي د خپل تعلیمي سفر په اړه مشال ریډیو ته وویل
ما ډیر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما گاونو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمی پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه ایف ایس سی دوران ځان لا جمع کړی. نو بی ایس سی کې چې لاړم هغې کې زما تھرډ تھرڈ ایئر کی چکل ما ایڈمیشن ہوا گا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا ما میتھ پڑھاوا بول چیز ماں میجر سے دے گا میتھمیٹکس نے اور ما انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں اصل خود ماں ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کا شو کچھ انجینئرنگ کے لاٹ ہم کھو بس وسائل دو مانو چی ماں پروفیشنل اسٹڈی کی چرے گا نا اس آخست میں بے وجہ نہ بے ماں سوچ ڈاو کچھ بس والدین وانے سب زور اچو مانو آگے زور اچول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ماں اور بی ایس سی ماں دے وجہ شروع کرا لا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرا لا نو خدے ڈیر ماں مدد وکو اور آگے دوران چرے ماں کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو آگے ماں تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو آگے ڈیر نا آفر وشو چی تاسو منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا پڑھاؤ کئی ایون چیز ماں بی ایس سی چی کلیئر شو نو ماں یو شپگ میسٹ کی گیپ وکو نو ماں اساں ٹائم دو مر بئی نو چی ماں ایڈمیشن اخیستے وے نو ماں بے اب کی شپگ میسٹ گیپ وکو پگ میسٹ دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ماں او گٹلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ماں قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسوں وانے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری وساتلا پہ دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس ماں مور پلار ماں سا دیر کوپریشن ہے ماں فاتر بچے دے ٹیکسی چلاو ہو اگئی ماں تک اللہ دسی ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن ان دے خرچہ راکا کالا گا اگا بار ٹیم بس داویل چیستا اگر پڑھائی سا شوک دے تخپل بس پڑھائی سیڑ تا چی دے تو جو ورکاو تک کالا خرچی اور دیشینا بالکل زان تے دے ٹینشن ماں اخلا بے وجہ نم ایڈوکیشن اگئی کی صحیح ماں ہمیشہ ماں تے دے پوزیشن برقرار ہوں ایم ایس سی دوران چی غلط ماں پوزیشن ڈالیا وہ مالا بے اسکالرشپ رہا کو تقریباً 40-50,000 روپئے ہوئی آگے پر ذریعہ ماں ایم فل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چی غلط ماں پرچہ پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور خدا انسان اس ہم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دعوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ ختم ملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کون سل وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری په کار ده نوموړی وای
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول شي هو د دې لپاره کرایټریا دا ده چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ په کار فورن سکالرشپ د لپاره سر نه سفارش ضرورت دي نه هغه صرف اگر ستا سو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لاغه خپل محنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کی هغه کې دا هغه د چې تاسو ایٹ لیسٹ دې غنا تاسو سټڈی کې ده فرست یون په کار ده اور هغه نه علاوه دا چې کله چې دوه اډمی اگر راضی سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ټول بیک گراؤنڈ سے یعنی ڈاکومنٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائیٹیریا دا چائنا کی جرے گن ڈیر ریت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دیکھ دو بار اس دسی ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تا سو اگا ورا والے کہ دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی اگا اگوی جرے گن سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نی تا سو دوبارہ سلیکٹ کر یو ہو ایمبیس صحیح پترو اپلائی کولی یعنی پاکستان ایمبیسی پترو اور یو ڈائریکٹ تاسو چیرے گنا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگر بے اگے کی ڈیٹ سی کال کی او زلہ راشی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو اگا چی کل راشی بس اگے کی بے سمپل دا سو اپلائی کولی باقی اگا ٹول ڈیٹیل چیرے اگے ویب سائٹ وانی لکھا لے رہے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی خو د زده کړو لپاره چینی ژبه زده کول ډیر مهم دی په چین کې د اعلی زده کړو په حق لا نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلو یو لنډه دمه
دا مشال ریڈیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په چین کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو دا غوسوانانو خبرې به هم وره چې په یاد هیواد کې زده کړې کوي او یا یې سرتا رسولې دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري. دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین جبه زده کول ورته لوی ستونزه ده.
ما خپل اف ای سی سی کم کړی دا ما پیښور کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما د ام بی بی اس کې ایڈمیشن او دلته چاینا کې اوسې تي د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما ز ام بی بی اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دي. فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولې ده خو لګ لینگویج بیریئر پکې راځي. مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لګ مسله راځي. حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي هي مونږ ته ډیر خپل خپل لیمیټډ آی لیمیټډ لیکچر ورکي په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي. یونیورسيټي نه بعد دلته مونږ ته داسې ټیچرز نشته چې مونږ ته په کوېشنز کې مسله یې مونږ غوښته سره ډیسکشن وکړو یا څه. نو خپل سیلف سټڈی مونږ بیا ټول سټوډنټس خپل کې کوو. لکه خپل کنټری کې او بهر کنټری کې صرف دا فرق دی چې کم کمپیریزن د فیسیلیټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسیلیټیز دی لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی.
دلنشین وای د چین ام بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولای چې سم د مخه خپل کار شروع کړي.
چاینا کې هم ام بی بی اس کول کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر مهنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا غل سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپند کوي کنه چې کوم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولای شي او کوم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي. بل مسله دا ده چې بهر څوک ام بی بی اس کوي نو دای د پاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ ته هغه ډیر زیاته مسله. بل دای په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټ ته کوم بهر نه چې ام بی بی اس کوي کنه نو آینه بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ام بی بی اس هغه ایگزام کلیئر کولې نشي پی ایم ڈی سی ای د پاره سیلف سټڈی ډیر زیاته پکاري. نو دوی فارن سټوډنټس د پاره هغه ایگزام خیر دی نو اول خدای له پکار دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکي چې مطلب هغه خپل کنټری کې سټڈی وکي. بل ان کیس کاري د پاره ځینی سیټس نه زمو په کنټری کې نو دا د پاره د بیا دومره سټریکټنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي.
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی نو آی په مطابق دی لکه هر سیس پیک هغه وینو چې کوم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچې دا مسلم د پاره ټیک دی. هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانټ سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی. نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا سي دغه نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی. چاینا په سټوډنټ باندې ډیپند کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک د خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم دا سشته دی چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه پکې دا سټوډنټ سمشته دی چې خپل پنځه واړه وخت مونږ کوي بالکل دا څه پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه څه تاسو تیرول شي کاغه په پورا پرده کې وي او کاغه بالکل بغیر پردي نه وي ته دلته هیڅ قسم دا څه
دا راز ډاکټر سید اسلام هم له چین نه پی ایچ ڈی ډیگری اخیسته. دا وخت د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د ریاضي د سانګې مشر دی. نوموړی د ملکن ایجنسی درګۍ سره تعلق لري او په دې نظر دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنې حل په تعلیم ترلاسه کولو کې دی.
ازما والد کې کې هغه لکه ډیر زیات غریب سره و انتهایی غریب لکه دومره غریب چې موږ کرے به سار لکه روټي ورنه ماخام بنوا او چې د ماخام بوا نو لکه د سار بنوا نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زما د خپل کور یا درونو د غربت څنګه کوم زما په مخ کې یو دغه پروت ټارګټ پروت چې دا یا د خپل کور نه یا د خپل علاقه په ستنه په طریقه باندې زما د کوم چې دا ختم کی زما غربت ختم شي او زما علاقه چې کما دا اډوکیټ شي زما طرف یو ګول مخامخ ما ته یو ګول پروت چې دا ګول وزه حاحت کی دا کوم کله ما میټریک کوم په میټریک کې زما برای سټوډنټ مو دا امریکا خبره ده په میټریک کې مامله کم ډیویژن د کتاب کړی دی دا میتھمیٹکس زما شوق وو لکه بی سی کې زما شوق باندې اړیسته دی بی سی کې ما په شوق اړیسته ایم فل کې او بیا ایم ایس کې بیا په پی ایچ ڈی کې نو مین کې کړی غربت وو زما وختل چې زه څه ناڅه کنسټرکټیو کار کوم د خپل ځان لپاره د خپل سوسایټي لپاره د خپل خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی زما نه زیات ټیلنټیډ دی او بای پی دا ګډ پراتری چې هغه د پښتون قوم سوسایټي کې کومه ده هغه مکمل چینج شي او
نوموړی د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سمبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، د دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي. ځکه چې د قوم کم بچی دي، دا قسم کوم چې دا څنګه په ټول دنیا کې نشته، چې کوم ټیلنټ موږ سره دی دا څنګه هیڅ چا نشته. ځکه چې ما ولیدل پښتانه، ما مختلف سکولونو، مختلف کالجونو، د مختلف یونیورسيټو دورې وکړي، چې پښتون بچی دی همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول ته هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې واورېدې. وايي پښتانه ځوانان ډېر استعداد لري، خو په کار دي چې د دغه نه ګټه پورته کړي او ځانونه د نړۍ د سیالو قامونو سره سیال کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
پایونی مبجا،
قانوني لارې
په دونی موبجو،
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی موبجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
ستړي مشاوردونکو، شاهین بنیرې مو په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا سیلاني سیمې سوات ته ورزو او هلته د سندرغاړي او سړنکار شوکت سواتی سره د سوات په موسیقي کلتوري هلو زلو او موسیقارانو ته په ورپېخو ستونزو خبرې کوو. شوکت سواتی د مدین اوسیدونکو دی او نن سبا د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د انفیل د سند لپاره خپل زده کړې پر مخ وړي. تر اوسه د پښتو یو شمېر غزلې او ولسی سندرې ویلي او ولس خوښي کړې دي. نوموړی په سوات کې د موسیقۍ د مزل او دغلته د مذهبي سغدریزۍ د خپرېدو نه وروستو سندرغاړو ته د ورپېښو ستونزو په اړه وایي چې د کال 2015 تر کال 2010 په دغه سیمه کې د موسیقۍ پر ضد یو منظم تحریک وچلېد او ډېر هنرمندانو یا خو روزګار پرېښودو او یا نورو سیمو ته په کډه مجبور شو.
هغه خو بېخي لکه سړی سوچ نشي کولی چې سړی په لفظونو کې څنګه ووایي که نه. ډېر زیات انتهایي بد حالو. زه خود په خپله په هغه وخت کې زه لسم کې وم چې دغه بد حالات روان وو، خو سندره بالکل فن چې چرته وو هغه د منځ نه داسې ورک شوی چې د سړی لکه څوک چې تصور هم نشي کولی چې په دې خاوره باندې داسې خلک هم تېر شي یا موسیقي یا فن دې دغه کمال ته رسېدلی وو. نو چې چرته سندرغاړي وو یا د فن د دنیا خلک وو، هغې سره یو آپشن دا وو چې خپل سر بچ کول. نو ټول چې دي په د خپل د فن نه خو بېخي لاس وینځلي وو، وطن یې بېخي پرېښی وو، ځکه چې هېڅوک چا دا جرات نه شو کولی. او چا یو کس نیم ککړی هم وو، نو د هغې انجام هم دنیا ته معلوم وو چې هغه بیا په کم ځای کې او په سخت حالات کې پراته وو. نو هغې کې ډېر زیات سفر شو، خلک په دې باندې مجبور شو چې فن یې پرېښودو، او دا نه چې یوازې فن یې پرېښودو، د فن سره یې کور هم پرېښودو. سندره چې هلته څنګه مړه شو او فن چې هلته څنګه مړ شوی، نو هغه ټولې دنیا ته ښکاره ده. ډېر انتهایي بد حالات په هغې باندې تېر شوي.
شوکت سواتی نور وایي چې سوات په یو وخت کې د فلم او هنر یو لوی مرکز او د غلطنه یوازې مقامی هنرمندان خپل هلې ځلې پر مخ وړلې، بلکې د پاکستان د نورو برخو هنرمندان او موسیقاران به هم ورتلل. د نوموړي په وینا سواد د پښتو ادب، هنر او موسیقي په میدان کې لوی نمونه زیږولې دي، او اگر چې اوس هم یو شمېر هنرمندان د مالی ستونزو او بیکوره سره مخ دي، خو بیا هم د موسیقي د محفلونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده.
سواد په ډېرو حوالو سره ډېر خوشقسمته ده چې هلته د فلمي دنیا ډېر لوی نمونه پاتې شوې دي، بیا خصوصا د موسیقي د دنیا خو ډېر لوی لوی نمونه پاتې شوې دي.
په سواد کې د پوځي عملیاتو وروسته کو یو څه د امنیت وضع خشوي او کلتوري هلې ځلې کیږي، بیا هم د انتظامی لخوا د ټولو هلو ځلو سار کیږي، او که چېرې څوک دغلته د موسیقي محفل را جوړوي یا نور څه تخلیقي هلې ځلې پر مخ وړي، نو د ضلع د ډیپټي کمشنر نه به اجازه غواړي. شوکت سواتی وای د اجازت نامې تر لاسه کولو خپل رسمي طریقه کار دی، او حکومت وای چې د اقدامې د هنرمندانو د امنیت لپاره پورته کړی دی.
اوس خو پکې یو بل مسله دا راوته ده چې کم لوکل اډمنستریشن یا ډیسټریکټ ګورنمنت یا سوسس اوی نه په پراپر اجازه پواړي، ته خو پیر وختونه کې زه چې کم ځای به یم په اګزه کې مدینه ټل یو ډیر مشهور ځای دی، او د بل ها په سون ډرامې فلمونه پکې ریکارډینګ پکې شوی دی. مخکې به داسې و چې کله به اسماعیل شاهد داخله کرالو ډرامې ته، نو ټول هغه ته پته ولګېده، نو هغوی چې به کله ریکارډینګ کوو نو ټول د علاقې خلک به ورته هم ناست وو، دومره خوند به یې اخیستو چې دا هغه خلک دي چې موږ ډېر په ګرانه سره وینو نن زموږ خوا ته ولاړ دی، او داسې ولاړ دی چې خپل ریکارډینګ کوي، نو ډېره زیاته مینه به یې ورسره کوله. زیاتره خو داسې ویلې زه خپل ځانې ته خبره وکړم، موږ اجازت نه لرې غوښته، چونکې زه د هغه وطن سړی یم، ما دا نه دي محسوس کړي. خو که د بهر نه څوک راځي، او بیا خاص کر بارمی سره فیمیل وي یا داسې غټ ایونټ ریکارډ کول غواړي، نو لوکل
شوکت سواتی زیاتوی چې د جنگ جګړو او بیقرارۍ له کبله بې کور شوي یو شمېر هنرمندان سیمې ته ستانه شوي دي، او د سندرو د ویلو او موسیقي د زده کړو لړۍ روانه ده. خو په دغه اړه د حکومت لخوا یوې منظمې پالیسۍ او د هنرمندانو سره مرستې او ډاډګیرنې ته اړتیا ده. نوموړی وایي که چېرې په دغه اړه هلې ځلې وشي، نو د سواد ځوان کول ډېر صلاحیتونه لري، او د فن او هنر په میدان کې ډېر لوی زیار وستل شي.
تقریبا کدا څه ډېر نشته، یا اگر روایتي به شي هغه شانتي نه ده، خو بیا هم د شیرجان استاد کم پاتې خلک شي وو، هغه خپل کزونه کې تقریبا چې ناستي، او خصوصا بیا زه د کمزه سره تعلق لرم، مدین شاګران، نو هلته خو داسې ناستي مخکې نه وي په دغه ځای کې، او اوس هم نشته، خو یو بل رجحان شروع شوی دی که څه هم داخله کې داسې د سټایل لپاره کې یا څه لپاره کې، خو ځوانان چې دي هغه ټول د دې د سندرې او د رباب بیا ډېر شوقیان دي. نو په پتیپور کې بیا هغه کم لقمان لاله جي او بارګل استاد او دا چې دي، نو هغوی خپل هغه ناسته او خپل هغه مجلسونه هغه شان جاري ساتي چې د چا مواده، نو هر دوی مواده کې تقریبا چې هغوی وي، نو د هغې سره د خلکو هغه نزدیکت لکه زما پورې دغه شان کې نور ډېر شي ملګري. سواد خو بیا چونکې داسې ځای دی چې ریسورسز ډېر زیات کمې دي، لکه ټي وي نشته، بل څه نشته، داسې مارکیټ نشته، نو خلک یې یاد خپل مسلو کې ګیر وي، روزګار غم دغه سیزونه کوي، هغه د وجې اونه کړه شي. خو په اولسي کچ چې هلته کومه موسیقي ده، نو هغه ډېره ښه روانه ده، په ودونو کې ډېر زیات وي. زموږ چې کوم ودونه شوي دي، نو داسې زما نه ده خیال چې یو نیم واده نه چې یا داسې په ایمرجنسي کې شوی یا ډېر پټ شوی، نور هر دویم واده چې ده نو پای کې دغه موسیقي کېږي.
اوریدونکو دا وز منګه د نن خبرونه را روانه ونه، به په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونیری ل اجازه ورکه، د الله پامان.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز. لاندې سپی 2013. 15,000 13,500 اول از ذرات سواتیا کلو هرتز.